دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جګړې د ښکېل خواولو لوري د جنگي جرمونو د اعدام په اړه رسمي څېړنه پیل کړي. په دې هیواد کې د سولې پر ټکني بهیر به اغیز انڅوي. پر دې او دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې بیا هم د همدې محکمې په اړه اوري چې د پخواني یوګسلاویا لپاره د ځانګړې محکمې چې د سربي ځواکونو د پخواني قمندان راتکو ملادیچ په اړه ده نن دا محکمه وروستۍ فیصله کوي. لومړی وار ورکو صالح محمد صالح ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
د ملي اردو چارواکي وای دا افغانستان په جنوب کې درويشت وسلوال طالبان وژل سوي. په میدان وردګ ولایت کې پوځي عملیات سوي دي. راپور نوی د ګرجستان د پلازمینې تبلیسي په مربوطاتو کې په وسلوالو کسانو پسې امنیتي عملیات پیل سوي. د ملي اردو چارواکي وای په کندهار، زابل او ارزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو لکبل درېشت وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو قمندانۍ وای دغه پوځي عملیات په تیرو څلورشت ساعتونو کې د کندهار په جړی، د زابل په ارغنداب او د ارزګان په چوري ولسوالیو کې سوي دي. دغه قلو اردو په خپل نننۍ اعلامیه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې 15 نور وسلوال طالبان ټپیان سوي او ځینې وسایط یې سوځول سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د میدان وردګ محلي چارواکي وای په نرخ ولسوالۍ کې تیر شپه د پوځي عملیاتو له کبله د دولت شل تنه مخالف وسلوال وژل سوي دي. د ولي ویان عبدالرحمن منګل نن سهار رسنیو ته په لیږلي ویډیو کلیپ کې ویلي
په دې بریدونو کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او همدارنګه هغه شته مهمات سپکې او درنې وسلې هم چې د وسلوالو طالبانو سره شتون درلوده هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
د میدان وردګ د والی وایاند وای په وژل سو وسلوالو طالبانو کې د هغوی قمندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشرانو پرون په سوریه کې د سولې د راوستو پر مسأله ټلیفوني خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ ویلي ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په دې یو ساعته ټلیفوني خبرو کې په سوله ییز ډول په سوریه کې د روانې شخړې د حل په هدف د ملګرو ملتونو د هڅو پر بیا پیلولو، د بشري ناورین پر پای ته رسولو او د سوریې د پېځای سو خلکو د بیرته ستنېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا او روسیې ولسمشران یوه ورځ وروسته له هغې په خپلو کې خبرې کوي چې ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره وکتل. خو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو په پرونی ټلیفوني تماس کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد راتلونکي برخلیک په اړه څه نه دی ویل سوي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر نن د سوریې د وضعیت په اړه په ساحلي ښار سوچي کې د ایران او ترکیې له مشرانو سره غونډه وکړي. راپور نوې د ګرجستان د پلازمینې تبلیسي په مربوطاتو کې په وسلوالو کسانو پسې امنیتي عملیات پیل سوي دي. د ګرجستان د دولتي ټلویزیون اول چینل د راپور له مخې امنیتي ځواکونو نن سهار وختي د دوو بهرنیانو د نیولو لپاره د ترورزم ضد عملیات پیل کړل. امنیتي ځواکونو په داسې حال کې د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړې چې سیمه تخلیه سوې ده. د رسنیو د راپور له مخې په سیمه کې د چاودنې او خورو ورو ډزو غږونه اورېدل سوي دي. دغه مشکوک کسان په دې تورن دي چې له بهرنیو ترورستي سازمانونو سره نامشخصې اړیکې لري. په متحده ایالاتونو کې پرون یوه منصفه هیئت پر یوه اوزبک پناه غوښتون کې چې په نیویارک کې تیره میاشت د لاري په ذریعه اته کسان وژلي وه رسمي تورونه ولګول. سیف الله سایپوف د نورو تورونو ترڅنګ په وژلو او له داعش ډلې څخه په ملاتړ تورن سوی دی. سایپوف په نیویارک ښار کې پر لارویانو او سایکل ځغلوونکو موټر تیر کړی و چې اته کسان یې وژلي وه. نوموړی د قتل په اتو او د وژلو د هڅې په 12 مواردو تورن سوی دی. که نوموړی مجرم پیژندل کیږي نو د مرګ له سزا سره به مخامخ سي. او د زیمبابوي ولسمشر رابرت موګابي په واک کې له 10 کاله پاتې کېدو وروسته پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. د رابرت موګابي په استعفا لیک کې چې د دې هیواد د پارلمان رئیس ولوسترغلی زه موګابي د زیمبابوي د اساسي قانون د 19 مادې له مخې خپل استعفا وړاندې کوم چې په فوري ډول د عملي کېدو وړ ده. د موګابي د استعفا تر اعلان وروسته د دې هیواد د پارلمان غړیو په چغو او نڅا سره د دې خبر هرکلی وکړ. پارلمان پرون موګابي د دې لپاره چې واک پریږدي استعفا کړی وو، خو نوموړي د پارلمان تر غونډې مخکې استعفا اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د موګابي استعفا د شفافیت، دیموکراسي او سولې پر لوري د سمیدو لپاره د هیواد ته فوقلاده فرصت یو چانس بللی دی. درې نوي کلن رابرت موګابي چې په اقتصادي توګه د هیواد په بې ثباته کولو او له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن دی، وروسته له هغې واک پرېښودو ته اړ سو چې پوز یو اونۍ مخکې پلازمینې حرارې ته داخل سو او له نوموړي څخه یې وغوښتل چې استعفا دې وکړي.
له سلام محمد صلی الله علیه و آله چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واره ولکه دا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې که په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د جنګي جرمونو د اداو په اړه رسمي څېړنه پیل کړې. په دې هېواد کې د سولې په ټکني بهیر به یې اغېز سوي.
توهای صلح پروسه بیرم ندی ارزو هدف افغان است. هر پروسه دیگه که تعلق داره با اشخاص و مشخصه های محدود، چه داخلی باشه چه خارجی باشه، او یک قدر مطلوب به نظر نمیرسه.
دغه راز په نړیوالو مسایلو کې هم اوري چې د پخواني یوګوسلاویا لپاره د حق د جنګي جرمونو او بشر ضد اعمالو ځانګړې محکمه نن د سربي ځواکونو د پخواني قومندان راتکو ملادچ په اړه د وروستۍ فیصلې په اعلانولو سره خپل کار بشپړوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو او دغه راز د وخت په صورت کې د ازادي راډیو ځینې نور مسایل هم څېړو. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان سولې عالی شورا وایي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لورې په افغانستان کې د جنګي جرمونو څېړل د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول تاثیر نشي لرلی. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل د سولې پروسه د افغانانو غوښتنه ده او هیڅ کار د دې پروسې په وړاندې خنډ کېدای نشي. د سولې د عالي شورا غړي له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي یو وار بیا غوښتنه کړې چې د قانونی جواز د ترلاسه کولو په صورت کې به دا محکمه هغه جنگی جرمونه وڅېړي، د هغو جنگی جرمونو اعدام وڅېړي چې د 2003 کال وروسته په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو لخوا او د ښکېلو لورو لخوا ترسره شوی دی. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړي، همدا شیبه له کابل استودیو را سره وصل دی. اکرام صاحب، د افغانستان د سولې عالي شورا څه ویلي نورې څه ویلي؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د سولې عالي شورا د جنگي جرمونو د سیړنې د نړیوالې محکمې د هغه غوښتنې په خبرګون کې چې وایي په افغانستان کې د 2003 کال د مئی د میاشتې څخه وروسته د ترسره شویو جنگي جرمونو د اعدام په اړه سیړنه کوي، وایي دا سیړنه به له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول تاثیر ونه لري. د دې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د سولې پروسه د افغانانو غوښتنه ده او هیڅ کار د دې پروسې په وړاندې کیدای نشی. د وای د سولې خبرې اترې یو نړیواله پروسه او د افغانانو غوښتنه ده او هیله ده هر بل پروسه چې په هر کس پوری اړه لري، که په داخل کې وي او که په خارج کې وي، دومره مطلوبه نه ګڼل کیږي. که هغوی کوم قانوني جواز هم واخلي، ډیر کلونه پوګدو کې نسی، د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ ډول تاثیر نه لري. خغلی وقات هیله خو ده چې د وسلوالو طالبانو لاستازو سره به ډیر ژر په متحده عربي اماراتو کې د سولې خبرې اترې پیل شي. د خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې سرنوال یو وار بیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د اداو د سیړنې قانوني جواز دی ورکړل شي. د دې سرنوال ویلي چې د قانوني جواز د ترلاسه کولو په صورت کې به دا محکمه هغه جنگي جرمونه وسیړي چې د 2003 کال د مئی له میاشتې وروسته رامنځته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې هم ویلي چې د دغه سیړنو د پایل د غوښتنو په اړه غور کوي، خو په ټوله کې د افغانستان په جګړه کې د نړیوالو جرمونو د محکمې لښکیلتیا سره مخالفت ښودلې ده. له بل خوا د مشرانو جرګې اداري پلاوی یو شمېر غړي وایي که دا سیړنې د افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره شي، د سولې په پروسه هیڅ ډول منفي تاثیر نه لري. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
چیرې دغه برنامه د افغانستان دولت په هماهنګي په مخ ولاړ سي. زه فکر کوم دغه مسله سولې ته قطعا ضرر نه بلکې کېدای سي چې مفید واقع سي. هغوی فقط په هغه کسانو باندې فشار اوړي، هغوی غواړي داسې کسان معرفي سي چې باید هغوی قطعا د صلح اراده نه لري.
خغلی صدیقی همدار از له حکومت او د سولې د علی شورا نغواړي چې د سولې د خبرو اترو په اړه چټک اقدامات وکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
بله اکرام الله اکرام، چې د افغانستان د سولې د علی شورا د وروستي عکس العمل په باب نور معلومات راکول. د افغانستان د سولې علی شورا وایي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لورې په افغانستان کې د جنګي جرمونو څیړل د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول تاثیر نشي لرلی. وسله والو طالبانو هم چې تر ډیره په افغانستان کې د ملکي وګړو په وژل کېدو تورن دي، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په حق د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان وایي د 2009 نه تر 2014 کال پورې د شاوخوا 1200 کسانو په وژل کېدو کې طالبان او متحدین د بشریت ضد اعمالو او جنګي جرمونو تورن دي. په هغو اسنادو شواهدو کې چې څارنوالانو وړاندې کړي ویل شوي چې وسله والو طالبانو په افغانستان کې په منظم ډول ملکیان د حملو د بیرولو او تښتولو لپاره په نښه کړي دي. دغه راز افغان امنیتي ځواکونه هم تورن شوي چې هغه کسان چې د شخړو په تړاو نیول شوي او د دې هېواد په زندانونو کې ساتل کیږي په منظم ډول شکنجه کړي او له هغوی سره د جنسي ځورونې په ګډون بېرحمانه چلند کوي. د جګړې بل لوری د امریکا متحده ایالاتو ځواکونه هم ګرم بلل شوي. د امریکا متحده ایالات وایي د امریکایي پوځیانو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه به کاملا غیر مجا او غیر عادلانه وي. په دغه څېړنه کې ټولې هغه اداوې څېړل کېږي چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د امریکا د پاوځ، سی آی ای، افغان امنیتي ځواکونو او وسله والو طالبانو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو په اړه شوې دي. بیا هم دا موضوع څېړو، په دې موضوع مو چې که چیرې د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی په حق په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه ادعاوې رسمن وڅېړي، اغیز به په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر څه وي؟ په دې موضوع د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس د چارو د کارپو بصیر حقیار نظر پوښتی دی.
منحیث یوز د په شکل د اشکالو باندې د دې محکمې مکلفیت هم دی چې ځان په افغانستان په دغه جرایمو کې کوم چې دوی د اساسنامې مطابق د دې محکمې مربوط کیږي، په هغه صورت کې چې دلته رسیدګي ورته نه کیږي یا رسیدګي ورته ناشونی واوسي. اصل دا چې کله یو هیواد ونه غواړي یا ونه شي کولی دې جرایمو ته رسیدګي وکړي، په دغه صورت کې بیا دا محکمه خصوصا هغه څوک چې اعزاز او سیاغته مکلفیت لري چې دې رسیدګي وکړي. په دې درې لورو کې چې کوم د څارنوالې تقاضا کوي چې دې جرایمو ته رسیدګي کوي، یو نظامی مخالفین دي. په نظامی مخالفینو کې اوس کومه تاسو وګورو، په هغه صورت کې چې د نظامی مخالفین یو څوک نیول کیږي، نو افغانستان موجوده نظام هم غواړي او هم کولای شي چې دې رسیدګي وکړي.
حقیقت سب ام دې مسلې تر اتلم چې د امریکا متحده ایالاتونو او امدار از د افغانستان حکومت چې د قضیه دوه مهم مرخونه دي، د جرمونو د نړیوال محکمې د غیلان پر بیت باندې خبرګون خوده لای، په یو شکل د جرمونو د نړیوال محکمې له دغه اقدام سره مخالفت خوده لای. نو بیا ساسو نظر څنګه امکان لري چې دوی دې وکړي شي دغه مهم ماموریت تر سره کړي؟
کله چې موږ نړیوال حقوق ته مراجعه کوو یا په نړیوال حقوق کې خصوصاً د جزا په حقوق کې چې نړیواله جنایي محکمه رامنځته شوې ده، د هغوی د تطبیق ساحه په هماغه اندازه ده کم چې عضویت یې لري. اوس افغانستان یوه عضو ده، نو دلته بیا د افغانستان حکومت غوښتنه یا د طالبان غوښتنه په حقوقي لحاظ باندې اعتبار وړ نه بلل کېږي. په هغه صورت چې افغانستان حکومت ونه غواړي یا ونه شي کولی، نو دا محکمه منحیث ذیصلاح مرجع مکلفه ده چې د خپل اعضاو په هیوادونو کې د دې نوع جرایم په اړه باندې مداخله وکړي. هغه خاص څلور جرایم دي چې دوی اوس نن سبا ډېر مهم پدې دي چې واقع شوي دي.
بلې حقیر صاحب، هغه څوک چې متضرر شوي دي هغه اکثره د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې دي، یعنی په هغه سیمو کې چې تر ډېره د راپورونو پر اساس هلته دولتي حاکمیت کمزوری دی او طالبان په بعضو سیمو کې حاکم دي. طالبان هم خبرګون خودلی او خپل اړخ ته ویلي چې دوی هیڅ نوې جنگي جنایتونه نه دي تر سره کړي او په دې رابطه مخالفت خوده لای.
او دا خبره مشکله ده کنه، من وایو چې پاغه زایون کې چې الټر رسیدګي یا اصطلاح سره د موجوده حکومت حاکمیت ضعیفه دی یا لسرسی نه لري هلته ناشونی دی تر هغې پورې چې طالبانو سره یو موافقه ونهښیي او په هغه یا په مجموع کې نظامي مخالفینو سره موافقه ونهښیي هلته به تګ ناممکن وي، مګر هغه وخت کې چې پخپله د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د پرېکړې په اساس ایساف قواوې هلته مداخله وکړي او رسیدګي ورته وکړي.
د چارو کارپو بصیر حقیارو چې د جرمونو د نړیوال محکمې لخوا په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د رسمي څېړنې د پیلېدو په باب چې کچېرې دغه سي و رسمي څېړنه پیل شي تاثیر به یا اغیز به په افغانستان کې د سولې پر بهیر څه وی په اړه نظر څرګندو. ریچارد دیکر چې د بشري حقوقو د څارنې په سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مسؤل دی بیا د دغه څېړنې د پیلېدو هرکلی کړی دی. دیکر وایي د تورنو امریکایي پوځیانو په ګډون د ټولو ښکېلو خواوو لخوا د ترسره شوو سرغړونو په اړه څېړنه به یو نوی پیغام ورکړي چې هیڅوک له دې پرته چې حکومت څومره غښتلی دی له قانونه پورته نه دي. بیا هم را سره پاتې شئ، وړاندې په نړیوالو مسایلو کې بیا هم اوري چې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د هاګ د جنگي جرمونو او بشریت ضد اعمالو ځانګړې محکمه نن د سربي ځواکونو د پخوانی قومندان راتکو ملادیچ په اړه د وروستۍ فیصلې په اعلانولو سره خپل کار بشپړوي. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس هم اکرام الله اکرام اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د کابل خار د برېښنا د پرچاوي د مخنیوي په هدف ډیر شپایا نوي ترانسفرمرونه نصبېږي. د برېښنا شرکت ویان وحید توحیدی نن ازادي رادیو ته وویل د دې ترڅنګ به ډیر ژر ډیزلي جنراتورونه هم په کار پیل وکړي. هغه وویل چې دا جنراتورونه به د یو سل سلویخ میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. د نوموړي په خبره د دې دوه تازه اقداماتو په کولو سره به د کابل د برېښنا د پرچاوي ستونزه په هرو سلر ویشتو ساعتونو کې شپږ ساعتونو ته راټیټه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د هوایی دالیز د ستونزې د هواري په هدف د دې خونی د مرستيال خانجان لوکوزی په مشرۍ یو پلاوی هندستان ته تللی او د دې هواد له مسؤلینو سره خبرې اترې کړې دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوي ان سیامودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې هندي مسؤلینو ژمنه کړې چې ډیر ژر به یادې ستونزې حل کړي. نو موړ ټینګار کوي چې باید د افغانستان تازه میوې ژر انتقال او تخلیه او ګمرکی ستونزې حل شي. خغلی پسرلی دا هم وویل د دوی غوښتنه ده چې د روس خطیو په ورځو کې هم صادرات تر سره شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د زینو خوراکي توکو بای یو بوجه قزاقي وړ 200 افغانۍ، یو بوجه 50 کیلو بوره 1350 افغانۍ، د وریجو یو درنی منې بوجه 1350 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1000 افغانۍ، دا شان یو لیټر پټرول په 200 او یو لیټر ډیزل په 800 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ او اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 اتیا پولا، یو یورو 8 افغانۍ 8 پولا، یو انګلیسي پوند 9 افغانۍ 8 پولا، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پولا، زر ایرانی تومن 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 610 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل. د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیواله محکمه به چې په پخوانی یوګوسلاویا کې د کورنۍ جګړې په مهال جنگي جرمونه څېړي نن خپل کار بشپړ کړي. محکمه به نن د پخوانی یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې په مهال په بوسنیا کې د سرب ځواکونو د قومندان راتکو ملادیچ په اړه خپل حکم اعلان کړي. راتکو ملادیچ د په بشري جنگ د بشر ضد اعمال او د غرض جنگي جرمونو انتورندې. فرشته جلال زید موضوع څېړلې ده. فرشته جان، پر پخوانی د سربي ځواکونو په لوړپوړي قومندان راتکو ملادیچ په ځانګړي ډول څه ډول تورونه لګېدلی دي؟
مننه نوري صاحب. راتکو ملادیچ په 1990 میلادي کال کې چې د پخوانی یوګوسلاویا د غړو ترمنځ جګړه پیل شوه، د هغه د دشمنانو لوري د بوسنیا په قصاب مشهور و. پر هغه تور لګیدلی چې په یولسو مواردو کې قتل عام د بشریت ضد جرمونه او جنګي جرمونه کړي دي. پر راتکو ملادیچ د عمر قید حکم کېدلی شي، خو ملادیچ پر ځان لګیدلی ټول تورونه رد کړي دي. راتکو ملادیچ د 1995 میلادي کال په جولای میاشت کې په سربرنیڅه کې د لشتر لږه 8000 بوسنیایي نارینه وو او هلکانو په ډله ییزه وژنه تورن شوی دی. د قتل عام په اروپا کې د یهودانو تر ډله ییزې وژنې یا هلوکاست وروسته تر ټولو ستر بشري ضد جنایت بلل کیږي. په پخوانی یوګوسلاویا کې د جګړې پر مهال د ملګرو ملتونو سوله ساتي هالندي ځواکونه په سیمه کې پراته وو او څارنوالان وایي چې د راتکو ملادیچ عسکرو په سربرنیڅه کې د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه شاته کړي وو. ښځې، نجونې او سپینږیرې په موټرو کې د بوسنیا خواته استولي وو او نارینه او هلکان یې د ډله ییزې وژنې لپاره جلا کړي او بولي وو. هغوی بیا وروسته نارینه او هلکان ټول له شا ویشتي وو او په ډله ییزو قبرونو کې پټ کړي وو. د 6900 قربانیانو هډوکي یا جسدونه د ډي این ای د معاینو پر اساس پیژندل شوي دي، خو لا هم د سلګونو کسانو مړي نه دي موندل شوي. د ملګرو ملتونو نړیوالې جنایي محکمې په 2000 میلادي کال کې حکم وکړ چې په سربرنیڅه کې د نارینه او هلکانو وژنه قتل عام دی چې سرب ځواکونو کړی دی. څارنوالانو ویلي چې د جګړې پر مهال ملادیچ د سربانو یو سیاسي مشر رادوان کرادیچ او د سربانو ولسمشر سلوبودان ملاسویچ غوښتل چې په بوسنیا کې یوازې سربانو اوسي او له غیر سربانو یې دغه سیمه خلاصه کړي. څارنوالانو دې مسلې ته د نژادي تصفیې نوم ورکړی چې هدف یې د یوګوسلاویا تر ړنګېدو وروسته د لویې سربیا جوړول وو. خو په حق کې د ملګرو ملتونو د جنایي محکمې لوی څارنوال سرګی برامتس پرون د ازادي اروپا او ازادي راډیو د بالکان د هیوادونو له برخې سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دا مسأله به دلته پای ته نه رسیږي. دا وایي چې دا د پخوانۍ یوګوسلاویا د جګړې د یوه فصل پای دی. په بوسنیا او هرزګوینیا کې 5000 کسان تر څیړنې لاندې دي چې زیات یې له سربنیڅه سره ارتباط لري. دا وایي هیله لري چې دا به د قربانیانو کورنیو ته د انصاف احساس ورکړي.
بلې فرشته جان، د پخوانۍ یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې په اړه د ملګرو ملتونو د دغه محکمې تشکیل څه ډول دی؟
و نوري صاحب، دا محکمه ډیره ځانګړې په دې خاطر ده چې په اروپا کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې د یهودانو قتل عام پکې وشو او یوه ځانګړې د نورنبرګ محکمه جوړه سوه تر څو د جرمني د نازي رهبرانو د محاکمې کار پر مخ بوزي. دا اول وار و چې د ملګرو ملتونو سازمان په بوسنیا کې د جنگی جنایتونو لپاره ځانګړې محکمه جوړ کړه. دا محکمه هم لکه څنګه چې د نازی جرمني پر رهبرانو باندې حکم شوی و چې هغوی نژادي تصفیه کوله او غوښتل چې اروپا د یوې ډول خلکو څخه پاکه کړي، خلاصه کړي، پر دې هم داسې حکم شوی و چې دوی د سربانو یو شمېر رهبرانو هڅه کوله چې غیر سربان خلک په دغه سیمه کې ژوندونه کړي. دغه محکمه د پخوانی یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې د جرمونو د څېړنې په نوم جوړه شوې ده.
بلې فرشته جلال، زه له تاسو نه مننه چې د پخوانی یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې د سرب ځواکونو د لوړ پوړي قومندان راتکو ملادیچ د محاکمې کېدو د وروستي بهیر په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکول یادونه وړ بولو چې په حق د جرمونو نړیواله محکمه هم په 2002 کال کې تاسیس شوې لومړنۍ نړیواله دایمي محکمه ده چې جنګي جرمونو او د بشریت ضد اعمالو او ډلې ییزو وژنو ته رسیدګي کوي. د جرمونو نړیواله محکمه ورستای امکان دی او یوازې هغه وخت د عدالت د تامین لپاره اقدام کوي چې د هیوادونو حکومتونه د درنو جرمونو اعدام تر رسیدګي ونشي کولای یا هم نه غواړي چې په دې اړه عدلي او قانوني اقدامات وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کو. حمید مومن د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کړی ده.
د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو د سرنګوالي په اړه اندېښنې او له پاکستان سره موجودې ستونزې هغه مسایل دي چې نن د کابل ورسپانو پر جلا جلا بحثونه کړي دي. ویسا ورسپانې په یو تفصیلي مطلب کې په افغانستان کې د انتخاباتو راتلونکو مبهم او مشکوک بلل. روسپانه وړاندې د حکومت پر ځنو اقداماتو انتقاد کړو لیکل دي چې انتخابات یو ملي پروسه ده او د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو ملي بنسټ چې دوړ باید ولست د باور او درناوي وړ وي. خو روسپانه وړاندې په نا قانون توګه د ولسی جرګې د عمر د زیاتولو لپاره د ملي وحدت حکومت پر اقداماتو انتقاد کړي او لیکل دي چې ممکن سبا حکومت خپل عمر هم زیات کړي. ملي ارمان روسپانه بیا په یو ټلویزیونی بحث کې د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او د کورنیو چارو د پخوانی وزیر عمر داودزی لخوا د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په مهال د درغلیو د ځینو مواردو افشا کولو ته په اشاره لیکل دي چې دا یو بې موقع افشاګری و. روسپانه لیکل دي چې دغو دواړو چارواکو ته په کار و چې دا درغلی دوی په همغه وخت کې افشا کړی و، ځکه په دې برخه کې د دوی رازداری ممکن په یو تاریخي ستره ګناه بدله شي. د افغانستان ما ورځپاڼه د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په حواله په مطلب کې لیکلی دی چې د تروریزم په وړاندې د پاکستان په سیاست کې بدلون نه دی راغلی. ورځپاڼه لیکلی دی چې ښاغلی عبدالله د ملګرو ملتونو له لوی منشي سره په لیدنه کې ویلی دی چې پاکستان لا هم په خپله خاوره کې د تروریستانو د پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره اقدام نه دی کړی. خو ورځپاڼه دا نه دی لیکلی چې اجرایه رئیس په دې اړه د ملګرو ملتونو څخه د کومې همکارۍ غوښتنه کړې او که څنګه. هیواد دولتي ورځپاڼې به لیکلی دی که څه هم د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې له پاکستان نه په کلکه غوښتل شوی چې د ترهګرو ډلو په وړاندې اقدام وکړي، خو د ورځپاڼې په وینا اسلام آباد لا هم په دې برخه کې همکاري ته چمتو نه دی. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا او نړیوالې ټولنې د غوښتنو برخلاف پاکستان لا هم په افغانستان کې د جګړې اور بل ساتي او په بیلابیلو ولایتونو کې طالبان او نور ډلې د آی اس آی په مستقیمه لارښوونه د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې سخته جګړه کوي. روسپانه دا هم لیکلی دی چې امریکایي چارواکو ته اوس دا جوته شوې ده چې پاکستان د افغانستان په اړه له خپله دریځه نه تیریږي، نو اوس امریکا ته پکار ده چې د سیاسي فشار په وسیله پاکستان اړ باسي چې د ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس په سر شي.
ازادي رادیو اوري او اوس به اسمت ساروان درته ووایي چې د هوایی ټکسي د فعالیتونو د پیلیدو لپاره څه هڅې روانې دي.
اوبر د هوایی ټکسي په اړه له ناسا سره یوه موافقه لاسلیک کړه. وی ویل چې تر 2030 پورې به په لاس انجلس کې هوایی ټکسیان فعال کړي. د امریکا د فدرالي حکومت له تړلې ادارې ناسا سره د اوبر په موافقه کې په دې هم سلا شوې چې په ټیټه ارتفاع کې د بی پیلوټه الوتونکو موټرو یا هوایی ټکسیانو د مدیریت او کنټرول په برخه کې به همکاري کوي. د سی ان بی سی نیوز د راپور له مخې ناسا له څو نورو کمپنیو سره همکار پیل کړی څو په ټیټه ارتفاع د هوایی ترافیک اداره او کنټرول رامنځته کړي. په هوا کې د الوتونکو ټکسیانو د شمیر له زیاتېدو سره به بیروبار زیات شي او هوایی ترافیک هم د ځمکني ترافیک په شان نظم او کنټرول ته اړتیا پیدا کوي. یو اس ټوډی ورځپاڼې هم ویلي چې اوبر د لاس انجلس له سان سټون پراپرټي سره موافقه لاسلیک کړې چې په ښار کې د اوبر هوایی ټکسیانو ته د کښېناستو او لمځکې د پورته کېدو اډې جوړې کړي. لاس انجلس به د امریکا دوهم ښار وي چې هوایی ټکسیان پکې فعالې شي. تر دې وړاندې په ډالاس کې د دغو ټکسیانو د فعالېدو په اړه قراردادونه شوي دي. په پام کې ده چې په لاس انجلس کې د 2028 تر اولمپیک سیالیو وړاندې هوایی ټکسیان پوره عام شوي وي. د سږ کال په فبروري کې اوبر کمپنۍ د ناسا انجینیر مارک مور چې د پرمختللو الوتکو انجینیر دی د خپلو هوایی ټکسیانو د پروژې لپاره وګمره.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم څنګه جوړې بخیر زه د هلمند ولایت څخه عبدالغفار خبرې کوم. زه په هلمند ولایت کې د غلاوی ډیر سیوی دی او د چارواکي چې دي دغه موږ زوروي او پر هر چو په ولاړ غلاوی کوي، نو دا چې دي باید غټ چارواکي غم وخوري. وسلام.
زه خان زرام الاول د پکتیا ولایت زاجیر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه کومې سلامونه او نیکه احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې مرکزی دولت باندې او په خاص ډول د برېښنا وزیر باندې د ازادۍ راډیو لارې غږ کوم چې ډېر د شرم ځای دی چې پلانکي ملک نه مونږ تبرک راځي، پلانکي ملک نه مونږ تبرک راځي. د کونړ سیند د سپینې اوبه پنجابیان چې کی او ډالر مو په جیبو کې ورسکړل، سرمایه ما امریکا او لندن او دوبی ته ورسیدی، ملک ته خدمت نشته. خدا معلومه خبره ده چې افغانستان حکومت مشران نه اراده لري نه پلان لري نه بنیادی کار کوي. ولسوالی یا بار مصرف، سرکونه یا بار مصرف، مکتبونه یا بار مصرف، پولونه یا بار مصرف، پلچک یا بار مصرف جوړ، ولې د کنړ سیند باندې دیم نه جوړوي، ولې د مچلغو بند نه فعالوي، ولې د کمال خان ډېر بندونه اوبه لرو، سیندونه لرو، ډالر لرو، پوځونه لرو. شکر دی ټولو ته زما غږ د ازادارو له لارې ورسېږي، او ځانو کې، کورنیو کې، په وظیفو کې، پوستو کې تغیرات راولي، نور ملت افغانستان ته خدمت وکړي. خدای په امان. مننه.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په ثبتونکي ماشین کې مو ثبت کړي وو، کور مو ودان، د شکایتونو په بڼه خدای وکړي چې تاسو دغه پیغامونه هم مسؤولو چارواکو اوریدلي وي او د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د لړۍ یوه نوې برخه درته خپروو، او په دې کې هم یوه نوې مخکښه ښځه در پیژنو. خو اوس به سالی محمد سالی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ملي اردو چارواکي وای په کندهار، زابل او ورزګان ولایتونو کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال په پوځي عملیاتو کې ډیر وشت وسلوال طالبان وژل سوي دي. بل خو د میدان وردګ محلي چارواکي وای په نرخ ولسوالۍ کې تیر شپه د پوځي عملیاتو له کبله د دولت شل تنه مخالف وسلوال وژل سوي او څو تنه نور ټپیان سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشرانو پرون په سوریه کې د سولې دروستو پر مسله په خپلو کې ټلیفوني خبري وکړې. راپور نوی د گرجستان د پلازمینې تبلیسی په مربوطاتو کې په وسلولو کسانو پسې امنیتی عملیات پیل سوي. د رسنیو د راپور له مخې په سیمه کې د چاودنو او خورو ورو ډزو ژغونه هم اوریدل سوي دي. په متحده ایالاتو کې پرون یوه منصفه هیات پر یوه اوزبک پناهغوښتون کې چې په نیویارک کې تیره میاشت د لارۍ په ذریعه حتی کسان وژلي وه، رسمي تورونه ولګول. د زیمبابوې ولسمشر رابرت موګابي په واک کې لو د شکل پاتې کېدو وروسته پرون له خپل دندې استعفا وکړه. د رابرت موګابي په استعفا لیک کې چې د دې هواد د پارلمان رئیس ول وسرغلی، زیمبابوې د زیمبابوې د اساسي قانون د شپږنوي ماده له مخې خپل استعفا وړاندې کوم.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. زه او زما همکار طاهر روشان له تاسو خدای پامانی اخلو او ور ورکو یوسف خان زدران ته چې د ازادي رادیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې د فریده نیکزاد په نوم یو بل مخکښه ښځه در پیژني.
مخکښه ښځې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی له وړاندې د مخکخه خزي خبرونه ته موزه یوسف زدران هرکلی کوم. د خبرونه د تیرې دوشنبه پورس په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. دا وخت تاسو تکرار بڼاوري چې مونږ پکې د فريدې نیکزاد په ژوندانه غږیدلی یو. فريدې نیکزاد د خوزو د حقونو رسنیزو فعالیتونو په برخه کې د زړور کار لامل 15 نړیواله جایزه او ایوارډونه اخیستي. نو موږ تر ډیره په بیلابیلو برخو کې د خوزو وزید د خګیدو لپاره کار کوي، خو هغه ولې د کار تم لا تړلې چې کړي اولاد څه کول غواړي. د که خزه د دیونی په خبرونه کې لدی او روچلنه کمر غدل تاسو موږ سره په استودیو کې ده. اغلی نگزاد خبرونه ډیر زیات په خیر راغلی استودیو مشه.
السلام علیکم، ډیر زیات مننه. تاسو ته سلام. ام تاسو یا تاسو تخنیکی همکارانو ته سلام وړاندې کوم او رودن کته او خاورا
خیر اوسې. خبرونه ډیر زیات په خیر راغلی. اغلی نگزاد، هغه چې موږ تاسو ژوند پاړه باندې مونډلې دي، تاسو تریوې اندازې دلته تحصیل کړي ورسې به له یواده بهر تللی وي، له یواده بهر موزد کړو ته ولې مړی تو بر کړه او کومه برخه کوم زده کړی کړي دي خلک مونږ اوردون کله تاسو سره آشنا شي.
ډیره زیاته مننه. زه خو مخبل ابتدایی او لیسه تحصیلات او تعلیمات من دلته کابل کې کړه ده. بیا غین ورسته پانتون کابل پانتون د ژورنالیزم پانځي ورسته بیا مې د شخصی په پانتون دلته کابل کې مې درس ویلې د بزنس ادمنستریشن د اداره او منیجمنت. ځکه چې کله منیجمنت راغلی نو باید منیجمنت یا اداري هغه تکنیک هم باید
بالکل
باید مسلکي غونډې بلد اوسې تر څو خپل کارمندانو سره د هغه مسلکي برخورد او وکړي. نو سمه ده ما خپله یو سکالرشپ و د دې لپاره تلو مې یو کال د لپاره او جرمني ته موږ تلو او الته انستیتوت او الته موږ خپل زده کړه په دې ژوند
کې کوم په طریقه باندې تلو
او د مخکې د غینه من دلته کابل کې مې ډیر زیات کار کړ
مخکې اوردونکو ته مول تاسو ته ډیره د خزو وضعیت د خکېدل لپاره او همدارنګ د پرزنیو برخه کې کار کړی د ترڅو د خزو غږ متر چارواکو او نړیوالو رسولې وي همدارنګ د دې وضعیت لپاره په یواد کې د نه کار کړی ستاسو زده کړې د اقتصاد او تجارت په برخه کې دی لهغه برخه باندې تراغلی
اصل زه خو کابل پانتون به ژورنالیزم هغه اول کار مې امدلته و د مزچ معسل او مغزانه مې کار شروع کړی و تقریبا زما د کار د تجربه نه تقریبا س ول ساتل سکالا کیږي چې زه د ژورنالیزم په دګر کې کار
کوم او طبعا اردن کې تاسو سره آشنایی لري چې په دې برخه کې تاسو کار کړی دی نړیوالې جایزې مونږ مخیا دا ونه وکړه تاسو اخیستی دی او دا تر ډیره زړورتیا په برخه کې دی خلک اردن کې تاسو لخلې ووري
مننه دا زما د پاره نه دی دا کوم تقدیر کوم جایزې کوم اردن چې مې خسته ده دا زما نه بنل کیږي ځکه چې دا زموږ ټول افغانانو خاصه د خويندو او هغه کارکونکو چې ما سره کار کړی دی د هغه د نتیجې زحمات دي چې کریډیټ مشخصا ما ته راغلي دي کې ټول د پاره د ویار ځای دي اصلا په ډیر سخت شرایطو کې مونږ کار کړی دی یا زه خپل شخصا د ژورنالیزم د فریلانس د کار شروع کړی دی هغه نه پسته د یو خبریال په حیث په ملي او بین المللي رسنیو کې کار کړی او دې سخت کار کړی او هغه نه وروسته زه چې راغلی یم په لکه پروډوسر پاتې شوم میډیا ترنر پات سویم لکه ماون دی او نیوز ایجنسی پات سویم دی او د پښواک د ماسوسین له جملې څخه یو چې پښواک مون پرانست هغه ته مو روزنه ورکا تقریبا 15 کال نو دا د ټول عمل زحمت نتیجه او یو خاطه دا او بل خاطه چې موږ همیشه د حق پورته کړی دا چې بشتره د حقوق بشر او د خزي حقوقو په خاطر
د بشر حقوقو موضوع تر ازو تاسو د سخت کار یادونه وکړه چې سخت کارونه مکړي دي په وړاندې متعددونه ډیرو داغه یادونه کوي کور کې ممانیتونه تاسو بیا هم زده کړی وکړي کار مو کو کنه په ټولنه کې نسبتا دلته محدودیتونه شته د کار په وړاندې باندې توتري خواله د موضوع د ټول سره مبارزه کړي
دقیقا تاسو ته کېدی شي پټوي چې اکثریت خويندې چې دوی غواړي چې کار وکړي د خپل د کور د نننه مبارزه شروع کوي تر څو چې خپل د کورنۍ غړي متقاعد کړي چې زه کولای شم څه چې کولای شي زم کولای شم د کور د کار یا هغه مسولیت چې یو ښځه لري یو خور لري یو میرمن لري هغه په څنګ کې د باندې کار څنګه تنظیمول او څنګه مخته وړل دا آسان کار نه دی خو بیا موږ شروع کو او ښه نتیجه مو واخیسته حوصله مندي درلوده خپل طریقه مو وساته د خپل کورنۍ سره د موږ خپل پلارونو نه خپل خو فاملی نه او خاصتا د خپل لکه د ژوند شریک نه مننه کوم ځکه چې دا خو موږ سره همکاري کوي کنه لکه کچېره موږ حمایت نسو نکوي نو همدغسې زه دا پاینټ راځم کچېره په ټولنه کې لکه تاسو نور نارینه کسان چې موږ سره واقعیا ډیر همکاري کوي او حمایت کوي او دا ستونزه هغه وخت ډیر زیات دی چې واقعیا ځان یو رقم تنها احساس کی نو دا ستونزه همیشه ستاده ده خو د ښځو په وړاندې تاسو ته پته دی ته او تر خواره
دی دا تصویر ډیر عام دی موږ مختلف دا پیغام له تاسو واخلو دا اجازه څنګه اخیستل شو تاسو څنګه واخیستل شو څنګه باید واخیستل شي څه ډول استدلال
شخصی خپل یو تجربه تاسو شریکم کله چې ما زه د خبریال په حس کار کړم د ملي او د بین المللي رسنیو سره د فریلانسم هغه نه په هغه وخت کې ما به یو گزارش باندې کار کړ هغه گزارش د حقوقو په بشري حقوقو په اړه او آسان نه و هغه گزارش چې مې هغه کړ کله کله زما ورور رادیو کې غاکه اوریده چې کور ته راته زما پلار سره غو چې لور د وساته یا بل لور د کور نو زیابه زه اکثرا کور کې دا ستونزه پیدا کیږي پلار می ول چې تم زما اولاد دي دم زما اولاد دي اوس دا دی باندې هغه مکه دا ان شاء الله چې زه باور لرم چې دا کولی سي او دا تهدیدونه چې ستاده تهدید کله زدیر سي دا بخپله کې دي چې لارې پیدا کی چې څنګه دا تهدید نه ځانو بسي نو که دغه ځای نه مونږ ما خپل ورور احترام کو ما د پلار میشه نظریات او ست تصمیم نیو احترام کو اتا یعنی په ټولنه کې هر چیرته چې زم زه نارینه ته دومره احترام ورکوم چې هغه خپله یو رقم احساس کوي چې ولی د دغه سره مونږ لکه یو
تبعیز
چلند وسي کنه لکه دا خپله یو احساس ورکول چاته د بیرته خپله سړی هغه کیږي چې ته د هغه ځای نه مبارزه شروع کوي هغې ته لاره ښایي چې زه تا سره څومره انسانیت کوم زه تا یو همکار په حیث هغه کوم که نه لکه چې زه په تا باندې اعتماد کوم
یعنې په ښو اخلاقو په ښو کردار او کړنو باندې ته کولی شي
بالکل د تحمل پذیري فرهنګ ډیر مهمه ده چې هر چیرته د کورنۍ سره په کورنۍ کې مې باید تحمل پذیري ولري
او استدلال ولري
او استدلال منطقي استدلال هم باید ولري او ته باید ثابت کړي تاسو پاده ده ته باید ثابت کړي چې ته کولی سي د اخلاقي له لحاظ نه اجتماعي او ټولنیز له لحاظ نه او خپل ما کرکټر باید ثابت کړي چې واقعا ته یو کاري مسلکي خزه یې
ډیر مننه اوردونکو ته ورزو کړي خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه
وعلیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام ځان معرفي کړه
شاعر ګیانوال یم د پکتیکا ولایت مرکز شرن څخه
ګیانوال له پکتیکا نه ډیر بخیر راغلی د مخکې خزي خبرونه به تر دې د متا سوریدلې وي د میرمن نگزاد په اړه تاسو تبصره کوي چې هغه د بشر د حقوقو کو وضعیت کې کېدو لپاره تر ډیره غک پورته کړي او یې درسنوي ول لارې کار کړي تاسو ور سره شنه درلودل کنه اوس شنه کېږي
محکمو د دې مواردلای د لومړی خورتنی کې هیله او سلامونه وایم
وعليكم السلام
د حقوقو لپاره خصوصا د افغانستان د خدو لپاره ډیر کړای دی ډیر کار کړای دی موږ یې ستایو همداسې نور څه ته باید تشویق کړو نور انجونو تشویق کړي چې په افغانستان کې په ورسته پاتې هیواد کې دوی داسې کار وکړي ډیره مننه کوم له دې مرمن څخه
ډیره مننه څه پوښتنه د دې ژوند په اړه باندې تبصره خو د مونږ واوریدله پوښتنه نه لري
پښتنه مې دا راځي چې دی په راتلونکي کې د افغانستان د حکومت خزې کې دي چې با سواد د دغه لپاره څه پروګرامونه لري کوم ځای ته تلل غواړي ولایتونو ته سفر کول غواړي او کنه
د با سواد خزو لپاره څه کول غواړي او ته کارمندنه دی برخه کې ډیره مننه تاسو ل پیغام پښتنه ګیانوالو چې د پکتیکا مرکز خیرن نه را سره اړیکې نیولې و بل اردن کې هم را سره شته خبرونه په خیر راغلی ستړي مشه کوم زینه کونړ نه مېرباني
زدرام سپتاس ته درنه مېلمانه ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم خراغلا
وعليكم السلام مېرباني مېرباني
خورجانې د خدمتونو نه دغونه خبر شوم خدای دې وکړي چې نورې کامیابې هم په او خدای دې وکړي چې په افغانستان کې امداد او زمونږ خو هم دې ځای شي چې هغه یو عدالت ته چې محکوم دي او نشي کولای چې خپل حقونه دا غوډه حقوقو لپاره مبارزه کوي ته ځانګړي توګه د خوځو په برخه کې دا د ویال زیاده چې دا ډول فیملی منګل لري
تاسو ول چې لکونړ نه ماډی کني ولې آلته دا ډول فعالیتونه څه ډول دي د سوک لري چې هغه د افغان خزو غک پورته کړی شي دا غوي د حقوقو لپاره لکتر لګه حرکتو کی
بالکل بالکل شته د موږ خوين دي ټول په کونړ کې کوشش کوي چې د خزو حقوقو تر لاسه کړي او د حقوقو چې دوی لري د غیر په حق لبانې مبارزه کوي
دا نتیجه ورکوي فکر کوي مبارزه هڅه
بالکل بالکل خام خبر ورکی عدد نو مبارزین امداد چې نتیجه ورکی او خوشبینه یو چې نتیجه به ان شاء الله ورکی
بل اردن کې ته هم ورزو ممکن د تردید موروستي اردن کې وی تر لندو جوابونه ورسته بیا اردن کو تاسو خاطر ازو
محترم زبرون صاحب سلامونه او احترامات مو منه درنه ملمنه دغه څو تام سلامونه وړم د کوم فضل او دی ورداګ انده باندې چاکنه
او ډیر مننه ورداګ سم مهرباني
وکهم یو نه دایو ویولو وبتخور د چمو په جمعه کې دا یو څوک لیدل کده درنه خور چې تاسو خبرونه تا بل مکه وکهم مو د ډیرو رسنیو نه د ډیرای غور بدله وکهم د تخور دوی خدای دې نورم دتا
اغوار کو چھ بدو لیار کے کوشش وکو مودا پختن دا محترم زادرون سے چھ دے پکھمو رسانو کے کور کلا دے دے افغانستان میں بیرون ہم چھ تاوز ایفن جو کڑی گا کسر پ افغانستان کے بکم رسانے کے ٹیلی ویژن کے بکم ٹیلی ویژن بکم رسانو کے کور
کلا تو چھ افغانستان نے بیرون انکار کڑے کنا خط ڈیرے دل تو چھ پنڑی والو محلی رسانو کے کار کڑے وردک سے درسنو لارے چھ دوی ترڈیرا غک پور تکوی او یاد بشر حقونو یاد خزو پاقونو باندې دوی څنګه غیدل شي فکر کوي سړی او مغه سی کار کول شي کنه د برخو ته دوی کار خدای احساس په نظر
واقعا موږ جمعیا کې هر چاته ضرورت لري واقعا د امو چې قاعده وز د ور ودو واقعا د یو ډیر د افتخار او د ویور باید چې موږ په جمعیا کې داسې اوسو کولی رو چې موږ په دې باندې وارده چې داسې رسانه کې بیا خدای مهم څوک د مخته چې د افغانستان پر ګډ کې د خبر راکېونه دا ډیر ویور دی آزاد نو څه
په اړه ته بولې وې ډیر مننه وردک سپ خیر اوسې تاسو اړې کول نظر مو خپور شو اغل نگزاد زین پختنه وي تاسو کارونه وستایل شول تر ډیره موږ هم درته موافقتونه لا بریالي ته بنه غواړو
مننه ډیره زیاته مننه اول خو توخي صاحب ته زما سلام او د پژواک پاره واقعا غو آزاد او مستقل اجانس دی او زکه چې اوس خو پکې نه یم زه پویګم چې دوی خپل پالیسی لري او سیاست خو سیاست د بل چا په سیاست کې د غسوې نه یم خو زه خپل لیوالم چې خپل سیاست ولرم کوم سیاست وکړ نور کسان خپل سیاست کې شاملول غواړم نه غواړم چې د بل چا په سیاست کې شامل سم او رازو د ورور چې د پکتیکانا وایلی چې سکاول غواړي پراتلون کې او د
باسواد خزو لپاره
د باسواد خزو د پاره موږ ډیر کړی دی نورم خاصتا د خبريالانو خزانه خبريالانو ژورنالستانو په خاطر موږ دی زیات پروګرامونه لرو برنامه لرو چې خدای وکړي موږ خدای موږ ته توفیق ورکړي چې وشو کولای او یو خدای چې د موږ د دې خزانه خبريالانو لاره نه نور خزته د خپل د حقونو پیژندول او آگاهی ورکول د ټولنې سره چې دوی څنګه کولای سي د ټولنې او د یو مملکت په سطح دوی خپل د حق او د حقوق په هغه باندې پوسی او خاصتا د خپل کورنۍ دوی څنګه کولای شي چې خپل حق وغواړي او د اقتصادي لمخینه چې دوی وابستګي لري څنګه کولای شي چې دوی خپل حق د اقتصاد د تامینولو په خاطر دوی خپل حق
په دې برخه کې لسړی او تاسو کار یې ډیر مهم دی به ارزښت دی
زه نه وایم چې زمون کار دا پریدو دا قضاوت هغه کسان چې مونږ ګوري او قضاوت کوي زه ځان له نه غواړم چې دا هغه کو خو خلک به قضاوت
وکړي او د بسواد خزو لپاره یو تاسو لسه په دې ډګر کې وکار کوي چې دوی مسلک کار ته راشي کار وکړي غک پورته کړي لدی ورا خو هغه خلک چې بسواد دي هغه میرمن چې بسواد دي ول غواړي کار وکړي یا لکه تر لګه غږی پورته شي حقوق ته لاسرسي ورسي دا غلو لپاره څه پیغام
مو وي متاسفانه زه په دغه پوزیشن یا موقف کې مونږ نه یو خو داسې دغه رادیوګان نن سبا د رسنې او خاصتا د رادیوګان دا یو منبع ده یو سورس دی دوته چې د خپل کول شي چې د خپل نالج یا مغه د آگاهی ساته لوړه کی د دې د مغه برنامه چې کوم دی تقریبا نن سبا خاصتا ازادي رادیو چې واقعا یو د نړیواله رادیو دا د خلک مینوالم دی لای دوی ډیر خپ پروګرامونه او برنامه لري کوم دا سي تعقیب کې خپ برنامه زه فکر کوم چې د دوه تا په سواد هم کول څه تغیر او موږ د توقع د چارواکو نه چې دوی مشخص برنامه او پروګرامونه ولري د سواد موزي په بخش کې دوی کار وکړي تر څو چې هغه خويندې چې د سواد نه محروم دي متاسفانه دغه ستونزې به حل شي او بل د کونانه چې هغه ورور موږ نو مې فکر کوم شاکر صاحب د کونانه نو دوی څه خاص غنلر کوري ودان چې مننه موږ د ازمو وظیفه ده او غواړو چې یو لار نور خويندو ته خلاص کو او د کونار یو والته فکر کوم یو فعال او مېرمن الته مستاده چې مجلې لري زه غواړم دی ورورته وایم چې لطفا امغه کسانه خزي چالت کار کوي دوی حمایت کوي چې مدغه سه نور شزي الته په ولایتو کې مراسي مونږ دا باید سچ هغه تر سوچ یو سن نه منو یو څه د لاس اور نه کو بیرته یو شی لاس نه راځي
او یې مونږ سره معرفي کړی
کنه لکه یا
د مونږ
دا څه نور کو مونږ کوشش کو چې دا څه لکه محروم ولایتونه چې دی لکه محروم خو نس وایله خو بیا هم الته فعالیت د خزي او د خزي وان دلته ډیره کمه ده نو زه غواړم چې زما هیلم داده زکه چې ما کونان زما خپل ځایم دی نو غواړم چې الته لکه نورم کار وشي او دی فضل ربی سه وردک نه ډیره مننه چې چک نه فضل ربی وایل فضل هادی ورور زه اصلا د فرنانس په هیڅ خبریاله پیس کار کړم مخکې مشاره وکړه پر بی بی سی و همدغه نور او داخلي او خارجي رسنۍ سره کار کړی ده هغې نه پس بیا په مونږ پژواک نه وروسته ما خپل اژانس درلوده د وخت خبري اژانس په نامه هغې نه پس زه کمشنره وم د ټول ټاکنې په کمیسون کې د رسنیو د کمیسون مشره مې هغه کوه اغینه ورسته بیا مستفا ورکړه چې لارم درس چې بیرته راغلی هم دغه د مرکز او د بنسټ مې جوړ کړی دی نو دغه دی زمونږ کار چې په باندې کله چې زه بیرون وم نو هلته مې واضح ده چې کار مې کړی دی یو څلور درې څلور میاشتې امریکې کې مې کار کړی یم دغسې
بلکل اوریدونکو در سره
غواړم چې پاتې سم
یادونه وکړه باید اوریدونکو ته ووایم چې اغلی نګزاد دا وخت د افغان ښځینه ژورنالستانو د ملاتړ یو بنسټ او مرکز لري چې د ښځینه ژورنالستانو د رشد ودې او پرمختیا لپاره او په رسنیو کې د دوی ونډې لپاره د دوی حقونو لپاره کار کوي مونږ سره اوریدونکي لا هم په اړیکه کې شته او دوی ته به ستاسو له خبرو سره آشنا شوي د ژوند سره آشنا شوي تبصرې او یا پوښتنې لري په دې اړه باندې چې نور خلک څنګه کولی شي پرمختګ یا ستاسو لار باندې لاړ شي ترڅو نوم پیدا کړي او لکتر لکه مخکې ووسی دوی به هم پیغام تبصرې لري پښتنې خبرونه ته بخیر راغلی ستړی مشه
السلام علیکم زه دراشه تاسو سره سلام او خورجان
پر دې سلام احنا تاسو ته ډیر مننه ډیر مننه چې امیش زمونږ خبرونه او اړیکې نیسه بخیر راغلی خبرونه ته ډیر مننه
کوم دراشه تاسو څنګه مننه کوم چې هر وخت مخکې چې خپل پروګرام تر غواړي
خیر اوسه
مننه کوم تاسو او داخلي پر دې خور څه خبرې مننه کوم
چې
تاسو مشري په کوکو په لارې کې ډېر څه باندې ور کړی دا او زه ته لږ لیک کړی او ډېر خوند کارونه سره تر سوي د اگستن کې حل کړی دي او په هغه د تراسو مترم ته ایمن او پدې د غوښنه کې تاسو ډېر خوند څه چې د شول لپاره کار کوي او سر په لاس کې نه د شول لپاره قرباني ور کړی دا او راځي کار
کوي دې ته نګه څوک تاسو دیو نه منی ویل شي کیږي ته معرفي کړي و خو لرو د خبرونه لپاره مونږ به پراتون خبرونه کې وغوړو
بلې نو شه په لمن ورات کې هغه بس عادت چې ته نن وسه ولې چې جرګې کې د لمن تاسو ده هم وخت کې نو د لمن کې مشو لپاره ډیر کار کړی دی او هڅه کړې دی او کوشش هم دا و چې د شو لپاره د شو څنګه کې هغه بس عادت چې په نن وسه
ولنه مرمنې چې فعال دي خبرونه د تاسو لپاره پام دی اړه دا چې مخکې خزي مونږ درو پیژنو دوی څه ډول پرمختګ کړی دی او نور خلک څنګه کولای شي د هغه لسپارښتنو یا د هغه ژوند څخه لکتر لګ متاثر شي او یا په هغه لارو باندې قدم کېږي تر څو هغه شان مونږ پراتون کې خبرونه کې ولنه ولرو تاسو د اغلی نګزاد هڅه وسته لډیره مننه زو اکسپ پښتنه نه لري لاړی کوم مننه بل اردن کې را سره خبرونه کې ستړي مشه
سلامونه نیکی هیلی احترامات زادران سابتا تا همیم خواست سلام ساس دنه پروڈیسر تا هم نگزاد سابتا سلامونه چیل کوام چیرا تاریو غال جو
وارکم سلام خیر حسین
مننه
ربانی
مننه انایت تنگیوال لورده گنه
انایت تنگیوال مخیو بل تنگیوال رو راڈی کنی ولی و تاسون خبرون تب خیر رغ لی استاسو نظر تب سیرا پیغام او رو
مننه دیر ازیاتا پوستنمی دی نگزاد سابتا خدا دا که دی زکری پا کن ولایت که کری او دی او د کوم په هاتون څخه فارغه شوی او د دې سین او سال څومره دی چې کوم چې راته معلومات راکای
او درته به وای ان شاء الله شخصي پښتنیم که ځواب ول لا به معلومات درکړي دغه پاړه باندې بیا ځین خلک وایي چې د مېرمنو جون نه بده سن عمر
پښتنه نه
کوي تاسو وای البته
مننه ما خو د خپل تحصیلات او پاک لمخ کې معلومات ورک چې ما افغانستان کې خپل تحصیل کړی دی او تعلیمات او تحصیلات بیا په هند په جرمنی او لنده موده په دغه سي ملکونو کې مم چې دا کار بیا زما زله خیر سره سلوخت کانال کیږم
او مهرباني زواک سے بیا پختنه نه درلودل اساس هڅي وستایلې وړاندې چې درلودل ان شاء الله پراتلون کې به پاغه واوري خپل او دن کې لغزنی را سره خبرونه په خیر اغلستړي مشي. بلې تاسو وعليكم السلام.
ما سلامونه ګرانی وخور تاسو ته درنو همکاران ټول سلامونه وایم.
ډیر مننه ځان دې معرفي کړو ورور. نوم دې وایم.
زمانم نوافان دی غزنی مرکز میں اڑے کنے ولے
خان غزنی کے سال نو دی خیر دے انشاءاللہ.
اللہ شکر خیر
ها شکر چ خیر وي خدای دې تخل لري راته د مخکې خزي خبرونه کې مو فريدا نگزاد ملمنه ده ده څونه خبر یي څه به ویل غواړی تاسو
له هر څه خبر یم خو خبرونه مو دې ده په تک کړه ده څه دې نه پوښتنه کوم چې دي خار له لنډ د اطراف خود لپاره دې څه کړی تر دې دمو پرې
ډیر خو
چې له
جواب بدرتا میرمن نیکزاد ان شاء اللہ سر اسے
او ما د دې نه دا پوښتنه ده چې آیا د شورونو استلې په افغانستان کې یا پلارونه چې هغه خپل لورګانې یا بیا خوندې د دې پریدي چې د منصب ته ورسیږي یا تعلیق ته یا بل خپل حق نه پریدي چې خپل حق ترلاسه کړي.
او پوښتنه مو دا وه چې هغه لپاره څه وکړي که څنګه پښتنه مو مکمل نه خو البته تب نه اوریدونکو اړیکه وشلې ده. دا به و چې هغه خلکو ته بساس پیغام چې ویچ لورګانې تعلیم او تحصیل کارت نه پریږدي.
زه پیغام وایم زه ایران سم چې دغه د تاسو برنامه د مخه خزي په اړه دی. خو متاسفانه چې یو وخت هم اړیکه نه نیسي زه نه پوهیږم چې تاسو ګوره بیا هم نارینه ټول نه ماشاءالله تاسو اوریدونکو
مونږ څه توپیر نه کوو. مونږ شمیرې عمومي بیان کړي دي کولی شي تاسو خويندې زمونږ خويندې هم
اړیکه نه دا ځل چې زه نن یم خو دای به خپله باید ثابت کړي چې دوی هم دغسې نظریات لري توقعات لري مونږ د څه غواړي دوی خپله څه ستونزه لري مونږ سره شریک کړي چې مونږ لاقل نورو چارواکو سره چېرته دو سره شریک
کړو. ستاسو لپاره به ښه زیری او پیغام دی وي چې وروڼه اړیکه نیسي او ستاسې هڅې ستایي او دلته هغه خبره چې په وړاندې تاوتریخوالی دی هغه پیغام تر ډېره ردیږي ځکه ټول ستاسو هڅې ستایي. ډېره مننه اوریدونکو تر دې دمه وروسته درته راځو بیا ستاسو نوبت راځي د دریم ځل لپاره هم پاړیکه کرا سره اوسه هغه خويندو ته تاسو پیغام ویل کدو یاري کې نسې تاسو غږ او ری تاسو هڅونه خبر وي دوی کولای شي په ټوله کې ټوله اردن کې کولای شي 0992235040 او 0992235050 زمنګ سره اړیکه ونیسي. څو اردن کو پښتنه درلودلې مهرباني نکزات کا او جواب شي.
مننه زه فکر کوم چې یو ورور د هلمند تماس او فکر کوم چې هغه خپل پیشنهاد لود خاص غنه او یو بل ورور ورداک نایت په نامه دوی مس خاص
جواب عمر کو چې زکړه مو چیرته کړی
زکړه ما خپل عمر مو ورته ویل چې سو کله نه یم
نو خو
زه تقریبا د غد له خیر سره ز سل وخت کې جام
سل وخت ما نه وره د څه کوم بیا
ول خیر سره
ژوند غواړو خم تیر کړه دی
هغه یا کم سل وخت سو وای رور د خزنین نه چې
سل لپاره مو څه کړی دی ډیر مهمه
بالکل بالکل دا ډیر مهمه ده. ما خپل په بخش کې تقریبا بشتر او اکثرا ولایت ته سفر کړه ده. مثلا د 2003 کال ما اولین رادیو په هرات کې پرانست د سحر په نامه چې اوسم فعاله ده ماشاءالله خزی په کې هغه کار کې یالته مې روزنه ورکړه تخنیکی روزنه او مسلکي روزنه. تقریبا په مزار شریف کې مې یو بل رادیو اختصاصي خزه ته هرات کې مې اختصاصي خزه ته پاره هم دغه سی په فاریاب کې بل رادیو موږ پرانست خزه ته اختصاصي چې دغه خويندو ته هم زمينه د کار پیدا غسو پیدا سو او هم د خپل مسلکي کار چې څنګه دوی تر اوسه دوی کول اسې چې د نور ته خزه او معسلین خاصه تشویق
شي عملاً تاسو د کار زمينه ورته برابر
زمينه برابر سو او نور دا چې تقریبا د ولا نو سچ می کار کړی دی په دې کې می ترننګونه ورکشاپونه د بشر حقونو په اړه د جندر په حق لا د مسلکی ژورنالیزم د مدرن ژورنالیزم د اکثرا برنامه کې اولویت بشتر اخزنه کسانو ته موږ ورکړی ده. نو دغه سیز موږ همیشه از کمیسون کې چوم همیشه مخبل سفروت چې زتلم بشتر مې کوشش کوو چې د بوهاوی او د اولویت د کار او د پیدا کار موندنې د پاره ده شایم کې تقریبا د یو مخاوې موږ همیشه کړی دي
او سم تاسو لکه لګید نه والو بنسټونو سره آشنایی پیدا کړي خپل کار کوي الله هم ممکن ډیر رسې برنامه پروګرامونه ولر دوس ویل چې هغه کسان چې خپل لورګان انجونې تعلیم ته نه پریدي کار ته نه پریږي هغه ته بس تاسو پیغام سی وي
زه وایم چې زمونږ ورونه زمونږ باید دا ومني چې کچېره هر څه د تغییر په حالت کې دی دوی خپل از لور باید اجازه ورکړي کچېره دوی نه غواړي چې خپل مریض نارینه ډاکټر ته بیایي د څنګه بیا راتلونکي کې مونږ چې د کوم ځای نه مونږ خزانه ډاکټر ولرو کچېره دوی اجازه نه ورکړي چې یو استاد یو معلم نارینه هغه ته ولېږي مکتب ته ولېږي څنګه بیا زمونږ خزانه معلمه د کوم اسوه مونږ خپل لونی ته باید دا فرصت مساعد کو ایمایت کو دا زمينه برابر کو چې دوی خپل تعلیم او تحصیل د ادامه ورکي تر څو چې پراتلون کې دوی وشي کولای چې په همدغه ټولنه کې د خپل خلکو ته خدمت وکړي د دوی خدمتګار سي په کورنۍ ده نه
بله بله ډیر زیاته مننه درنو اردوونکو لتا سونه مننه اغل نگزاد لتا سونه مننه چې خبرونه کې را سره وي د خبرونه وخت پای تر رسیدلې نشو کولای خبرونه ته دوام ورکړو زه یوسف زدران مو په پاک خدای سپارم د خدای پامان
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.